په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راست په پام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درورانشا مشر سبا چین ته لاړ شي. د او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی، او پاکستاني چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 28 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پروني برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي دي. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دشمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاتې نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګې بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې که له دې ستونزې سره مبارزه ونه سي، سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د کابل پوهنتون د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال داسې وویل:
اگر شما باندې سرتاسنی مبارزه نکنید و اگر شما سنگ بنای
وحدت دی وای ک تاسو ل نفرت چونی سره مبارزه و نکړی او د ملي یووالي د تهداب ډبره ټینګ نکړی ل بل هیڅ چا تمنه لري. شغلی دانش افغانستان د افراطیت قربانی وباله او ټینګاری وکړ چې ک د هیواد وګړي متحد نسی د پرمختګ هیله دي نه لري. کابل نن د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد و. لاریون کوونکو کابل ته د ننوتلو څلور دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې د دغو دروازو بندېدلو مسافر له ستونزو سره مخامخ کړل. اعتراض کوونکي غواړي د کابل ولایت لپاره د پارلماني انتخاباتو نتایج دې باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې د کابل د حوزې پر شکایاتو مقدماتي مراحل پیل سوي دي. د دې کمیسیون په وینا د کابل په حوزه کې شکایتونو شمیر زیات دی او دغو شکایتونو ته د رسیدو لپاره د دې کمیسیون ولایتي کمیشنران کابل ته راغوښتل سوي دي. د راپورونو له مخې د کابل د لیست اړوند زر شکایتونه ثبت سوي دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو په یو شمیر کلیو کې د عملیاتو پر مهال په پشتي پر کلي کې د عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار د والي د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د خرقې مبارکې د دوو متولیانو چې ورونه دي ترمنځ په شخړه کې د دوی د وسلوالو کسانو ترمنځ نښته سوې ده. په دې پیښه کې یو کس ټپي سوی دی. امنیتي مسؤلین د دې پیښې ځای ته ورغلي دي او د کندهار د امنیت قومندان د دوغو کسانو د خلیصلا کولو امر ورکړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 8 تر رسیدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان اې معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړه سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر مینګل ویلي چې 14 کسانو چې پرون په یاد ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د مینګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلي او لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو 12 مسافر ژغورل سوي او 10 نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریې ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نووروسیسک نن سهار ویل ژغورونکي عمله وتوانېده 10 مړي له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچي دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزې سره مخامخ دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سوي سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریې ته د غیر قانوني مایع ګاز په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. د حکومت اجرایی ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس سبا چین ته ځي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري.
د جګړې په ډګر کې 209 شاهین قلوردو قماندان ولی محمد احمدزی وایي چې وسلوال طالبان د جګړې لاره نشي بریالي کېدای.
دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نشي کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستاني چارواکو غکړی چې سم د سیدي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي عالم زی مسعود برخلیک معلوم کړی او د خبرونه په دوهمه نیمه کې خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچار دوه پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وازی اوریدلې. شاید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونه ته د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړي او ویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي خبرو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادګي ښودلی وي. نوموړی وایي چې وسلوال طالبان هم باید نور پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دوی که له هر چا سره کښېني خو د سولې په برخه کې وروستۍ پرېکړه افغان حکومت کوي. د داشت سلمی خلیزاد سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمه د نورو د هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی. دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او د سې شنبې په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تېرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وي. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. خلیلزاد له دې وړاندې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد د روانې اونۍ د یکشنبې پر شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده استایي. په همدې حال کې یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو د پاکستاني رسنیو په حواله خبر ورکړې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی او د طالب استازو سره لیدکاتۍ د دغه سفر د اجنډا یوه برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه دې نه دوامداره کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دې هڅې تیزې کړي. دوی موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دي نه پرېږدي چې دوامدار شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسیدو ته رښتینې اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه مو د حکومت د اجرایه ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو څرګندونې واورېدې. اجرایه ریاست وایي تمه کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبو استازو ترمنځ د دې غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. او د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان هم دغه راز وویل چې خلیلزاد د نور سفرونه نه غځوي بلکې ډېرې هڅې دې پر دې متمرکزې کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره انکتنې ولري. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر پاکستان ته کړی و. یو شمېر افغان کتونکي هم د سیمه ییزې اجماع لپاره دا ډول سفرونه مهم ګڼي. تفصیل د نجس صفای پرپورت کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی پاکستان ته له سفر وروسته سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډېر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. دوی ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه څو ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټور ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوذ ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري. دا سفر ګوندی د دې سبب سي زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نه کی افغان دولت زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیې، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمد زئی وایي چې وسله وال طالبان د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی، بلکې ورته پکار ده چې باید سولې ته غاړه کېږدي. له ښاغلي احمد زئی سره مو مرکه کړې خو اوس به د میدان وردګو ولایت د تېرې ورځې د خونړۍ حملې موضوع راواخلو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې په دې حمله کې چې وسله والو طالبانو کړې 46 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. خو د ملي امنیت د ریاست یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر بل ډول ښودلی دی. د هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا شی بره سره دی اکرام صاحب، بالاخره د میدان وردګو د پرونۍ حملې په اړه چارواکو څه وویل؟
که څه هم افغان امنیتی بنسټونو بار بار د افغان امنیتی ځواکونو د مرکزونو د جدي امنیت خبر ورکړی، خو وسلوال طالبان هم بار بار توانېدلی چې د امنیتی ځواکونو په یو شمېر مرکزونو خونړۍ حمله وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال محمد اسیف صدیقی همدې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې بې غوري او غفلت موجود دی چې د امنیتی ځواکونو په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو د حملو لامل ګرځي. ښاغلی صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دندو په ځانګړي ډول امنیتی برخه کې بی پروایی باید د بخنی وړ ونه اوسی. دی وایي واقعا د امنیتي بنسټونو په لیکو کې یو شمېر ستونزې موجودې دي او غفلت هم پکې ترسره کیږي. څنګه کېدای شي چې د مخالفینو یو موټر چې له وسلو او ناچاو د مهماتو څخه ډک وي په قرول کې چاودنه وکړي؟ ولې پیژندنه نه کیږي؟ زه له حکومته په ځانګړي ډول له امنیتي مسؤلینو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې هر څوک غفلت کوي باید ژر تر ژره عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې په یوه تازه پیښه کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوه، له ناچاو د ماتو څخه ډک یو هاموی موټر د ملي امنیت د ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې چاودنه وکړه. وروسته څو تنه وسلوال مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته واوښتل. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ملي امنیت 340 تنه وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور خپور کړی چې په دې حمله کې 126 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا وغلی شریف الله هوتک بیا ویلي چې په پیخه کې 50 تنه وژل شوی. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د دې ډلې یو ویان زبی الله مجاهد بیا په یو خبره کړې اعلامیه کې د نوي تنو د وژل کېدو او د سلو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د روان لمریز کال په لومړیو کې هم وسلوالو طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله وکړه چې لامل یې لسلو ډیر سرتیري وژل شول او د 150 شاوخوا کې ټپیان شول چې لامل یې افغان ولسمشر په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړو. د دې حمله وړاندې په کابل کې د سردار محمد داود خان پروختون په گردیز کې د پکتیا په امنیه قومندانۍ او یو شمېر نورې حمله وشوې چې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان امنیتي بنسټونو د مسولینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو ځواب یې ترلاسه کړو. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ورځ په یوه غونډه کې د میدان وردګو وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د وای اړینه ده چې د وی ترخی پیخ یادونه هم وکړم. د افغان امنیتی ځواکونو پاک روحونو ته چې 13 ورځ په میدان وردګ ولایت کې په یو پیخه کې په شهادت ورسېدل دعا کوم. د دې جغرافي دښمنان باید پوه شي چې د دوی دغه وحشیانه حمله به بی جواب پاتې نشي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د میدان وردګو حمله غندلې او ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو اوس به ولیدل شي چې د میدان وردګو د حملې د څرنګوالي په اړه له څېړنو وروسته څه پایلې ترلاسه کیدلی شي او د دغه حملې د مخنیوي په برخه کې به کوم کسان د بې پروایۍ له امله د قانون منګولو ته وسپارل شي. بلی نوري صاحب.
بله اکرام صاحب، تاسو نه مننه په راپور کې مو دغه راز د مشرانو جرګې د یو غړي عکس العمل هم راخستی و. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن او چې د امنیتي چارو کارپوه هم دی، دغه حمله یوه تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته دروند زیان بللی دی. ښاغلی یارمن اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ده ته ګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غوندې یوې مهمې ادارې چې په تر ټولو ښو وسلو او تجهیزاتو سنبال او غړي هم ښه روزل شوي دي، په یوه حمله کې ورته دومره دروند زیان اوړېدی. د په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي چې افغان چارواکي معمولا د داسې حملو وروسته د څېړنې خبره کوي، خو تر اوسه پورې اکثرا د دا ډول حملو مخکنیو حملو د څېړنې نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکه شوي. دغه راز تر پرون رئیس هم افغان چارواکو د دې حملې په اړه چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي له رسنیو سره له معلوماتو د شریکولو ډډه کوله، خو نن د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. البته دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، ځینې نورې سرچینې د وژل شوو او ټپیانو شمېره له دې زیاته ښیي. په شمال کې چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي، د شاهین قلو اردو چارواکي په دغو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال په مزار شریف کې مجیب الرحمن حبیب زید بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د ولید څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې د 209 شاهین قلو اردو له قمندان ولی محمد احمدزي سره د بلخ ولایت او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې اورېدو ته مو راوبولو.
دوستانو، زم د اوس مهال په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د تونې را په دې خوا د ملي هوډو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ویل کېږي چې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. ما سره په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلو اردو مشر محمد ولی احمدزی را سره دی. ښاغلی احمدزی، په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلاً وضعیت څنګه دی؟ ملي هوډو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې حاکم دي چې په خوا دوی له لاسه ورکړي؟
مننه. تاسو څنګه دلته په بلخ ولایت کې څه داسې سیمه نشته چې هغه د ملي اردو کتابو خب نشینی کړي یا سایه دښمن ته پریږدي. مخکې هم کوم تعدادات چې و د چاربولک په ولسوالۍ کې تاسو شاید عالی سیز موږ تازه دمې کوماندوي کور کتاب راورسېدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دېرش په نامه عملیات پیل شول چې تاسو اوس پلان ویني. موږ تاسو د چاربولک ولسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرار لرو چې دلته مخکې د پولیسو ورونو کمی پوسټ چې د شهر څخه د جنگ د شدت په وجه باندې کب نشینی کړي و هغه پوسټ بیرته لري ځای په ځای شول او د و څنګ ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شهر د امنیت لپاره موږ درې نور بیزونه جوړ کړل چې تاسو نن دغه بیزو شاید د حال واس موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی اشاره نه امن کې یا راسیل تخپل مزایمت خلک
وایي کی چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی تر څنګ چې محلي پولیسو ته تلافات اوختي. خو د ولید صلیر د شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجو بل اوختي. څومره کسان وژل شوی دی او اکثرا د کوم سیمو کې دی؟ په چمتال کې کوم چار
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زه در اوسه پورې ویلی سم چې څلور دېرش تنه دښمن د منځه تللي چې هغه زموږ د شپني عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضرباتو په اثر باندې د منځه تللي. دښمن هغه توانایي نه لري، صرف د مالي وړونو بعضې پوستې چې هغه دغونه ظرفیت یې نه درلودې مخکې د دې نه هغه لږه کبشنی کړې وه چې په هغه کې تلفات تبن وه. او نور موږ انشاءالله دا ډاډ ورکوو چې موږ به خپل ملي مالي وړونه په وخت او زمان سره حمایه کړو. د همدغه وجه ده چې درې نوي بیزونه د دوی د حمایې دپاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او دې وروستیو کې نیوکه انتقادونه دا دي چې په شمال کې مثلا خاصن بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیستی د طالبانو لخوا. عامل په څه کې دی؟ ولې دوی د چا لخوا تمویلیږي او هدف پیسې؟
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادارانو ته یو شی وښيي چې متاسفانه خپل ځانونه تباه کوي. بلیڅ دوی ته په لاس نه راځي، خلک د دوی سره نه دي. د دوی وحشت موږ له اسلام د نقطې نظره د بشریت د نقطې
نقطه نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل د غنډی خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسی. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نس کولای چې د افغان امنیتی ځواکونه دوی ضعیف وشي او دوی هغه کوم ولایت یا کوم ولسوالۍ د ځان کې صرف خپل ځان تبا کړي د هغو په لمسون باندې را پاڅېدلې دي. هغو ته مې منیس د یو افغان، منیس د یو مسلمان، منیس د یو افسر، د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دې غړک شي.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان دا پوښتمه چې په اسالاس عملیات مو پیل کړل، ویل کېږي چې تلفات فاریاب کې مخالفینو ته وارد شوي څومره دي او په سرپل کې مو برنامه څه ده؟
شپږ سوه شپږ پنځوس نفره تنها د فاریاب په ولایت کې په جریان د اسالاس عملیاتو کې د منځه تللي دي چې د دوی ګڼ شمېر مړي موږ ته په لاس راغلي دي او بیا مو ملکي مشرانو سپینګیرو قومي مشرانو ته سپارلي دي. عوام چنان د دوی ډېر زیات تجهیزات او سلاوي زموږ سره شته چې موږ په وخت زمان مطبوعات سره دا شریک کړي دي. اوس پیلن په هغه ساحو کې الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي، نوي کتاب ځای په ځای سوله، نوي بیزونه ځای په ځای سوله او رفت آمد دوامداره جریان لري. بیا مې په خلکو باندې دغه غږ دی چې د دوی د همکاري څخه لاس واخلي او خپل د افغان امنیتي ځواکونه شاته ودرېږي.
او سرپل کې مو برنامه؟
سرپل ولایت کې موږ مخکې تاسو ته ویل چې ولید څلور دېرش عملیات پیل شوي دي چې دا به ټوله ساحه د سرپل او د جوزجان ولایت په شمول د چاربولک ولسوالۍ کور کې.
مننه.
د دوسه نهم شاهین قلوردو له قماندان ولی محمد احمدی سره د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ازغیر اړو خبريال مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړې او په دې ولسوالۍ کې د ولید څلور دېرش عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي عالمزیب مسعود برخلیک معلوم کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشران وایي عالمزیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی، خو پولیسو د هغه د نیول کېدو راپورونه رد کړي دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال ظفرخان پر رپورټ کې اورئ.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین وای عالمزیب مسعود له خپل ملګرو سره کلیپټن سیمې ته روان و چې پولیسو په زور له ګاډۍ کوز کړ او له ځانه سره یې بوتلو. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل
دوه پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې چې سرکاري نمبرونه یې، هغه ګاډیانو د دې ګاډۍ مخته ګاډۍ درولي دي، چېټ فایر یې کړی دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی، دا ویډیو موجود ده، د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا عالمزیب ملګری اوچت کړی دي.
ترین ویل د غورزنګ غړو او پلویانو د پیښې پر ضد د موبینه ټاون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د شپې ناوخته یې د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغې ژمنې وروسته ختمه کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمې ته وړاندې کوي او د غورزنګ د غړو په ضد لیکل شوې ټولې مقدمې به ختموي. د عالمزیب تر نیول کېدو یوه ورځ مخکې په کراچۍ کې غورزنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې د عالمزیب مسعود ځای دې وښي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي او یا دې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دې وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وایي عالمزیب مسعود د سند حکومت امر نه دینول شوی. نوموړی بیګا مشال رادیو ته ویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مصرف به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل تواسطو کوي ورته او د غور ته کوي وزیر واسطو، دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ انډر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورزنګ په شپاړس منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راوزاکر مشال راډیو ته وویل د غورزنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د عالمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینه ټاون تاڼه مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې ده. زه د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم، موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي. غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورزنګ له غړو سره بحث کوي او بیا عالمزیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راوزاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په درې دېرش غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نور الله ترين هم شامل دي. پختون ژغورن غورزنګ وای د پختونو د حقونو لپاره سوله ایز مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
و امرتل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سم دستي د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړی عالم زید مسعود خوشی کړی. ویل کېږي هغه په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. د افغان بیسیم اتل شمیرې له لارې مو بیا هم ډېر پیغامونه راستولي د سولې د روانو هڅو په برخه کې دي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې خدای جلال جلاله د وکړي چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل شي. دغه راز له پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي سوله به هله راشي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، دا ځکه چې امریکا په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېر مخالفان لري. پیغامونه ډېر دي، موږ هرومرو رو درته خبرو. کورمه ودان چې پیغامونه تل راستوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. د نیمه نړۍ د ښځو لپاره او دغه راز د کوړې اچار تفریحي خبرونه. خو اوس ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سختریدي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې کله دې ستونزې سره مبارزه ونیسي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده او یو کس پکې ټپي سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر اووه ویشت رسېدلی او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ وو په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکې وژل سوي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم او سم وصل وسال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
راشد خان د کرکټ نړیوال شورا د 2013 میلادي کال د یو ورځنۍ لوګو په غوړه لوبل کې ځای خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا نن سه شنبه د تیر کال د کرکټ د غوړه سیرو د پیژندلو ترڅنګ د کال غوړه یو ورځنۍ لوبل هم اعلان کړ چې له افغانستانه راشد خان هم پکې شامل دی. په دغه لوبل کې له انګلستان او هندوستان نه څلور سرور لوبغاړو او افغانستان، بنگلاديش او نیوزیلند نه یو لوبغاړی ځای خپل کړی دی. راشد خان په تیر میلادي کال کې د 14.15 فیصد سره وتوانید چې 15 وکټې واخلي او د خپلو نورو چلنو وړاندې شي. د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر ویرات کوهلی بیا د کرکټ په درې وړو فرمیټونو ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې د کال غوره لوبغاړي جایزه خپله کړه. د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډله نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د خپل نوي روزونکي سره تمرینات پیلوي. د سوکوهنې د ملي لوبډلې نوي روزونکي اجمل عمر چې د سویډن د سوکوهنې ملي لوبډلې روزونکي هم پات شوی، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له یوې لس کسیزې لوبډلې سره کار پیل کړی دی. د نوموړي په خبره د سوکوهنې ملي لوبډله به له یو لړ تمریناتو وروسته په هند او نیپال کې د سوکوهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې کېږي. په لومړۍ لوبه کې کوریا د بحرین په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او په دوهمه لوبه کې بیا قطر د عراق سره مخامخ کېږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې جاپان سعودي عربستان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو بیا له قرغیزستان نه درې د دوه په وړاندې لوبه وګټله او د ازبکستان او استرالیا ترمنځ لوبه صفر د صفر په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د آسیا جام سیالۍ د جنوري له 15 راهیسې په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې د راتلونکې میاشتې د فبروري په لومړۍ نیټه به پای ته ورسېږي. د ورځې خبرونه پای.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه. دا نیمه نړۍ دا خبرونه په دې موضوع را څرخی چې ولی ځینې کورنۍ په غوښمنو وفا نه کوي چې تر واده مخکې د رویبارۍ پر مهال نجلۍ او د هغې کورنۍ ته ورکړی وي. په افغانستان کې اکثر انجونې د کورنیو د پریکړې سره سم د واده تاریخ ټاکي او کله ناکله د یوې ستونزې د هواري لپاره هڅه وشي واده ژر ترسره شي، خو په منځ کې د نجونو زده کړې او راتلونکي پلانونه ناتمام پاتې شي. دا دې لپاره چې نجلۍ او کورنۍ واده ته ووایي، د هلک کورنۍ هڅه کوي هغوی ته تر واده وروسته د نجلۍ د زده کړو د دوام، کار کولو او سوکاله ژوند برابرولو ژمنی ورکړي. خو دا ژمنې عملي کیږي که نه؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د خلکو نظرونه او د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې رسم دا دی چې تر واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کورنۍ ته په جرګه ورځي، ځکه په دې موده کې نه یوازې دوه کورنۍ سره یو بل پیژني، بلکې د نجلۍ او هلک د عمر، زده کړو او کسب و کار په اړه هم خبرې کیږي. خو ځینې وخت لیدل شوي چې یو شمېر رویباران د دې لپاره چې مقابل لوری د دې اړیکې ټینګولو ته راضي کړي، غواړي او له دروغو ډکې ژمنې ورکوي. افغاني ښځې وایي دا ژمنې د دې سبب شي چې نجلۍ په خپلو خیالونو کې د هیلو ماڼۍ آباده کړي، خو کله چې واده شي نو نه یوازې هغه ژمنې د خبرو تر حده پاتې وي، بلکې له خپلو هیلو هم تیرې شي او کله ناکله ورسره ناسم چلند هم وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مینه ستانکزی وایي کله چې واده شوه د ژورنالیزم پوهنځي د دویم کال محصله وه. د هغې په خبره هیله یې دا وه چې راتلونکي کې یوه تکړه ویانده شي، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې ایساره ده.
زه اوس واده سوی یم، ما نه پرېږدي درس لپاره، یعنی زموږ رسم رواج نه ده، او ته مېرمن څه کار وکړي بیرون کې هغه شی او شرم بولي هغوی. ځینې وخت مثلا کور کې کینم داسې ژړا راته راځي، خصوصا هغه کسان څه مثلا وینم په سکرین کې وینم هغوی کار کوي، هغه مېرمن څه کار کوي.
راهله یوه بله ښځه ده چې په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. هغه په دې باور ده که د خاوند کورنۍ د زده کړو د دوام اجازه ورکړې وای، نو نن به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان نه وه.
ماته
هم ویلي وو چې تر واده وروسته دې درس او زده کړو ته دوام ورکړه. موږ خپله هم غواړو چې باسواده انګور ولرو، خو چې واده شوم درس او تعلیم ته یې پرېنښودلم، بې سواده پاتې شوم. دومره زیاتې ستونزې مې وزغملې چې هېڅ پوښتنه مه کوه. اوس به مې یوه ښه وظیفه وه، ښه معاش به مې و، د اولادونو اړتیاوې به مې پوره کولی شوی، خو اوس دلته اجیره یم، معاش مې ډېر کم دی. هڅه کوم چې لور مې زده کړې وکړي او په خپل پښو ودرېږي. همدې ته خوشحاله یو.
له واده مخکې د رویبارانو دغه ژمنې یوازې د ښځو د زده کړو تر دوام او کار کولو محدودې نه پاتې کېږي، بلکې دوی کله ناکله په بېلابېلو خوږو خبرو هڅه کوي د خپلو زامنو نیمګړتیاوې، ناسم عادتونه او چلند هم پټ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله لیمه وایي د خپلې مشرې خور تر واده وروسته هر څوک چې پسې په جرګه راځي منفي ځواب ورکوي. د لیمې په خبره د خور تر واده مخکې یې که څه هم د اوهي په اړه پوښتنې او ګروېګنې کړې وې، خو تر واده وروسته معلومه شوه چې په نشه یي توکو روږدی دی.
ما پسې ډېر خاصګاران راځي، خو زه له ډاره ځوابوم. په دې پوهېږم چې شاید ځینې ښه وي، ځینې خراب وي، ځکه د ما خور کله چې ورکړله ویلي چې موږ به دا فصله واده وظیفې ته پرېږدو، تحصیل ته به ادامه ورکوي، هر څه چې غواړي په خپل زړه به یې کوي. اولې اوس چې واده ده هغه ټولې غوړې غوړې خبرې چې مخکې کولې هغه له یاده وویستلې دي. یو کال وروسته د واده نه دا معلوم شو چې هغه هلک نه وظیفه درلوده، نه یې تحصیل ښه پوره و، او نه یې دا وظیفې ته پرېښودله. له ټولو بده دا چې هغه معتاد و.
خو پوښتنه دا ده چې ولې ځینې کورنۍ د نجونو تر ودېدو وروسته په خپلو ژمنو نه درېږي. 50 کلنه ګلمکۍ چې څلور انګیندې لري وایي کله چې د رویبارۍ پر مهال کومې ژمنې کېږي، ګمان دا وي چې عملي به شي، خو وروسته د وخت او شرایطو په بدلېدو سره یې پوره کول ممکن نه وي.
اوس هم چې را واده کړله، زوی مې وظیفه لري، د دې معاش ته ضرورت هم نه لرو، ټول یو بل پورې خبرې کوي. او خو موږ مجبوره وو چې داسې مور ته ویلې، چې دی څه ویلې موږ منل، چې اوس خلک ټول په موږ پورې خبرې وکړو، هغه به ښایي او که نه موږ دا لوړه نه شو.
له بلې خوا بهر میشته مدني فعاله ماریا حسین حبیبي وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو هره ښځه تعلیم او کار ته ضرورت لري، تر څو د ټولنې تر نیمایي زیات نفوس باسواده او په خپلو پښو ولاړ واوسي.
زه دا منم سه په افغانستان کې عموما خلک په دې مفکورې دي چې نفقه د نارینګانو په غاړه ده، خو زه بیا هم د ښځې کار کول ډېر لازمه ګڼمه، ډېر ضرور ګڼمه. هغه یو له اقتصاد له لحاظه او بل مملکت یا اجتماع د مخکې تګ لپاره. یو تحصیل داده چې تعداد ډاکترانو کم ده په مملکت کې، تعداد معلمانو کم ده، ضرورت زیات ده. ښځې په کار دي، سه وکیلانې سي، ډاکترانې سي، معلمانې سي. سه د یو لحاظه یو مثال سي نورو ښځو ته، او د بل لحاظه جامې کې هم ضرورت ته ده. مثال یو ښځه اوسي کولی سي، یو ښځې چېخه راسي او د خپل مشکل حل کړي، او دې ته مجبوره نه سي چې یو نارینه چېخه لاړ سي.
هغه نجونې چې په یو امید د خاوند کور ته ځي او هلته مجبوریږي چې د خپلو هیلو څخه تیر شي او له ناسم چلند سره مخ شي، له روحي او رواني اړخه څومره ځورول کیږي. پاره ای ارواپو ډاکټر جمشید رسا وایي،
مثلا زی چې تاسو جلی را که یغو وای د درس وخت دی، تاسو تشویش مکوي، مونږ ور باندې به درس وایو، پانتون به وایو، مونږ خپلم با سواد انګور غړو. په مجرد واده شو اټور شان ور باندې قطه کیږي. په اول کې د جلی افسرده کی بوز د مور افسرده شو، د ماشومان ټول خراب، کور کې همیشه جګ. تاسو یو چاکی او توقع پیدا کوي، غلط امید پکې ژوندۍ کوو، دا ډیر غلط خبرې.
اسلام او شریعت د هغو کسانو په اړه چې په ژمنو وفا نه کوي او یا د مقابل لوري باور خپلولو لپاره دروغ وایي څه ویلي دي. په اړه یې د اسلامي چارو کارپو قاری برکت الله سلیم وایي،
کله چې واده وکړی شي بیا په خپل لفظ او قول باندې وفا ونه کړي، نو دا خلاف د دې حدیث ګرځي چې الکریم اذا وعد وفا. بهترین کرم او بهترین امانت هغه څه دی چې څوک د چا سره څه واده وکړي او هغه بیا سرته ورسوي. یعنی خدا ده چې دغه ټول کړه وړه مخکې د مخکې نه سره حل کړي.
د ښځو او بشري حقونو مدافع بنسټونو د عامو خلکو د ذهنیتونو بدلولو او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د ارزښت په اړه څه کار کړی دی؟ په اړه یې د ښځو چارو وزارت معینې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل،
د مو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیاتره هغو کسانو ته دي چې دوی کم سواده یا بې سواده دي، لرې سیمو کې دي. مګر هغه څوک چې هغه ښځې، هغه نجونې چې تحصیل کړي دي او هغه نارینه چې تحصیل کړي دي، ضرور ده چې دغه خاص قوانین او قطعنامې او کنوانسیونونه چې د ښځو د حمایت لپاره دي، ملي بینالمللي ده، باید مطالعه کړي، ځان ته خبر کړي.
داسې کسان هم شته چې دودونه او محدودیتونه یوې خواته پرېښي او د خپلو مېرمنو د تعلیم او کار حق ته ژمن پاتې شوي دي. په همدې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد حشمت الله د خپل کور کیسه راته کوي.
په لسم صنف کې واده وکړه، بل دغه نه یو کار نور مکتب ته د لسم اخلاص کې بعد د لسم ما مور او پلار دغه اجازه نه ورکوله چې وای مونږ ننګور بعد لاړ نشي پوهنتون ته. کانکور انتان کامیاب شوله، دولتي پوهنتون ته یو کال درسونه لري، یو کال بعد ډېر مشکل ما خپل مور پلار ته قناعت ورکړم، دغه څه په بنا دغه مشکل بعد د درس دمه ورکړم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 15مه ماده کې راغلی، هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو د لاسرسي حق او په قوانینو کې د نورو درج شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي، له احوالو سره سم په قصیر بند چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
راځي واورو چې خلک وروسته له واده د ښځو د کار او تعلیم او پاروی باري کې د دروغ ژمنو په اړه څه نظر لري.
نن مې خوشحال په هر شرایط کې باید انسان، هر انسان چې باید زده کړه وکړي، تحصیل وکړي په چوکاټ د اسلامي کې، په خاطر دې چې یو سیاسره کوي سي چې خپل ماشومان ته کنارینه بهاري خپل ماشومان ته یو شی ور وکړي.
زه د لغمان د ولایت نه یم. په دې دوستي کې ډېرې شخړې راځي. نه خدا دا چې د اول نه زوی ماری پیږي، که یې ماری پیږي بد یې ماری پیږي، چې یو سړی مسلمان په خپل کار باندې پوه شي. پر دې مثال د جلۍ حیات ته باید وګوري، خپل حیات هم تباه نه کړي، د جلۍ حیات هم تباه نه کړي، ولې چې ښځه او نر مساوي حقوق لري.
افغانستان لوست خزو او پکاری زواکه د خزو حضور ته زیات اړتیا لري، خو کچری خزې تر واده ورسته زدکړې پنیمایي کې پرېږدې او کار ونکړي ځان او ټولنې ته به تاوان څوي، او کچری په جبري توګه خزې له کار او تعلیم څخه راوګرځول شي په ګډ ژوند به یې اغېزې کمې وي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د خزو د حقونو له فعالې او د عدالت موسسې له مشرې لیلما ناصری سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اخلی ناصری ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په دې وخت کې ګوګ چې ښځو ته تر واده وروسته د تحصیل او کار اجازه ورنکړل شي ټولنې او خلکو ته څومره تاوان رسولی شي؟
ډیره زیاته منفي او مستقیمه ضربه او رسولی هم ده. په زیاتره مواردو کې که موږ د ښځینه و د باسواده او تعلیم یافته او د ښو تحصیلاتو ښځې نه لرو دلیل هم دا ده. نو دې لپاره په ډیرو مواردو کې هغه ښځینه حتی چې کار کوي په دولتي ادارو کې هغوی نسي کولی هغه مراحل د ترقي طی کړي، نسي کولی لوړو پوزیشنو ته ورسي.
که چیرې ښځې له خپلو هیلو لرې پاتې شي په جبري توګه دا خبره پې ومنل شي چې دوی باید زده کړې ونه کړي، کار کولو ته د باندې ونه وځي، د دوی په ګډ ژوند هم اغېزې لري که نه؟
کله چې کورنۍ له دې حقایقو نه خبرې شي چې هغه څه چې په د خاصګاري په وخت کې ویل شوي وو هغه ټول دروغ دي، نو شخړې نورې هم ډېرې سي. هغه رابطه چې باید جوړه سي د خاوند سره او د خاوند د فامیل سره هغه نور هم سي خرابه سي، او په داسې مواردو کې هغه بیا طلاق هم نه سي اخیستی چون ټولنه یې ښه نه مني، یا شرم ده یا پیغور ورکول کېږي فامیلونو ته، نو هغه بې له دې چې مجبورن خپل ژوند ته په ټولو مشکلاتو سره ادامه ورکړي او هغه څه چې په اصطلاح لازمه وه چې د دې تمنا وه یا غوښتل چې یو ښه خوشحاله ژوند ولري هغه لاسته نه سي راوړی، دا په خپله بیا لار مساعدیي تاوتریخوالي ده.
په پای کې که دې ته راشو چې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شو؟
په دې کې هیڅ شرم نشته که یو څوک د خپل زوی په اړه یا د خپل ورور په اړه حقیقت ووایي، ولې دا حقیقت باید له ابتدا نه د هغې نجلۍ فامیل ته وویل سي چې دا مشکل ده، په داسې مشکل سره موږ مواجه یو، مګر موږ تاسو ته حقیقت وایو او هیله ده چې د وخت او زمان کې به ډېر ښه تاثیرات ولري، مثبت تاثیرات ولري. دغه ستونزې چې د دروغ ویل نه وروسته پیدا کیږي هغه به نه را پیدا کیږي. اما د کورنیو د نجونو د کورنیو په عین زمان کې هم مسؤلیت ته څه تصمیم په ښه وخت کې ونیسي.
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیدوئ لا سره وخت دی، کانور څه نه و نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوري ریاست کاندید وی. خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوري ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي، که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه مو دې تازه کړی.
ستړی مه شئ، چیرته تللی وی؟
خیر اوسئ، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې منسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دو تنه یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نه شي کولی، او دوی دی خپلو سړیو په واسطه حمایه کیږي.
نو سړیو په خپلو وایرانو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي، او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا م وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده معذرت یې معقول دی، پرې مې خوده. نو ویل زه د تا نمایندګي هم څه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللې وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نه شم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه وه.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه. ویډیو مې درکاره نه کړه، پرته له انانصاري او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه. تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بی شرمم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکا.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نه ښه دا ده چې مېړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه بد درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي، او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسو په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لاره روانه وزی خوشاله چه موی نان تاریا کوڑی ناز ما شیرینا. مستا چرسی لاره روانه وزی خوشاله چه موی نان تاریا کوڑی ناز ما شیرینا. زمه غوزه شده چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چھ موئی نان تاریا گروڑی نان.
شیری تندا په دا غبرک شیر ما تکړی
درایو دی لومړ نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړی نه پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے لاړی ډالر یوړی لاړی ډالر یوړی درایو دی لومړی نه پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس ورستیو تا سترګې پلار پاتې اوس ورستیو تا سترګې پلار پاتې چا غبې څه ډول وی چا غبې څه ډول وی د شکایاتو خلق دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشته شک پکې هیڅ نشته آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیلا زرمتی کلمنګ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
د پارا د ماشومانو راتون کچارا مور اپلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتون کچارا د ماشومانو راتون کچارا ماشوم زرغون شي د
واکسین ساس کی ورتاج بندون شی پام چتے پاتے ماشومان شی چلوش گلگ چه خزان شی چه خروان شی دجوان پلارا دے ماشومانو راتون کتارا موری افلارا نخدای دپارا دما شمانو راتم کتارا دو اکسین تات که کلاو با مرد پیو پشان حلال دے لگو زن مخا پرمی وکے گی ساسے ما شمبا کرالوئی گی چھ دارد و ساتھ کی یہ اسکلیارا دے ما شمانو راتلون کتارا مورے او پلارا دخدے دپارا دماشمانو راتم کتارا